بشاله دیو پرونه پرونه کده خپل قربا اسلام محمد سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وسته وخت ورځې 3 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعات هو تر څنګه ورې د کوټي 14 نه د فاټا اصلاحات او په روستۍ نیمای کې ستاسو لپاره دوا 19 خبرونه پرګنی او د نړۍ رنگونه هم لرو خو لومړی ورزونه جیبا مرته چې تاسو سره سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کی
په کوټه کې 14 یو کسان وژلي افغان ولسمشر وایي ترهګر د جګړې دوام غواړي او ایران وایي د جوهري تړون لپاره نوي شرایط ورته د منلو وړ نه دي. د خبرونو تفصیل حکومتي چارواکي وایي نن په کوټه کې د پولیسو پر یوې لارې شوې 14 کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي چې شپږ پکې پولیس والا او یو عام کس دی. په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د دوی لارې له کوټې سیبۍ ته روانه وه چې په نوي سریاب سیمه کې یو موټر ورسره ډغره ووهل او دا پیښه رامنځته شوه. چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د کوټې د پولیسو مشر رسنیو ته وویل د لومړنیو شواهدو نه ښکاري چې دا به یو ځانمرګي برید وي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي وسلوال د بلوچستان د امنیت د خرابولو هڅه کوي خو امنیتي ځواکونه به په پوره مورال د دوی خلاف کوټلي ګامونه پورته کوي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د سه شنبې په ورځ بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې وسلوالو طالبانو او د دوی مهم مشرانو ته د سر او مال زیانونه اوختي. په کورمه کې لوړ پوړي انتظامی چارواکي بصیر خان وزیر رویټرز خبر ایجنسی ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکو په تیرو دوه ورځو کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي او لږ تر لږه 1.5 وسلوالې وژلې دي. د دوی په وینا په دې کې 40 وسلوال د دوشنبې په ورځ او 11 د سه شنبې په ورځ وژل شوي دي. رویټرز خبر ایجنسی د طالبانو د یوې سرچینې له خولې د دې پخلی کړی چې په تیرو دوه ورځو کې له القاعده سره د تړلې حقاني شبکې ځینو قوماندانانو په ګډون 40 غړي وژل شوي دي. د فاټا یوت موومنټ چې په قبایلي سیمو کې د محصلینو یو تنظیم دی نن غړو او مشرانو په پېښور پریس کلب کې د ویغونډې پر مهال وویل چې د حکومت په هغې پرېکړې خوښ نه دی چې د پېښور های کورټ واک به تر قبایلي سیمو غځوي. د نوموړي تنظیم مشر احسان الله خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل
نو دا مونږ انزمام غړو څو پورې دا خبره کلیر شوې نه وي چې آیا قبایل انزمام غواړي یا ځان له صبح تر عمره پورې د پېښور د اف سي آر په ځای متبادل د اسلام آباد های کورټ ایکسټینډ کړي.
د پاکستان د پارلمان د قانون او انصاف کمیټې په خپل وروستۍ پریکړه کې چې دوه ورځې مخکې تراغلي ویلي وو د اسلام آباد های کورټ پر ځای به د پېښور های کورټ واک قبایلي سیمو ته غځول کېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته رسېدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ له هغې وروسته وکړې چې په پکتیا او غزنی کې بریدونو لږ تر لږه 1 کسان وژل. د افغان چارواکو په وینا وژل شوي کسان پولیس او عام خلک دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پکتیا ته د سفر پر مهال وویل دوی پلټنې کوي او لومړنۍ څېړنې ښیي چې په دې برید کې له څلورو موټرو چې چاودېدونکي مواد پکې بار و استفاده شوې او 11 ځانوژونکو بریدګرو په دې کې برخه اخیستې ده. عبدالله عبدالله زیاتوي
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنان لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته وګړو ته مرګ ژوبلې راوختي ده زیاته او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته.
وسلوالو طالبانو د دې بریدونو ذمهواري منلې ده. د ایران د ستر مذهبي مشر یو لوړ پوړي صلاحکار اروپایي هیوادونو ته له دې کبله خبرداری ورکړه چې دوی هڅه کوي د 2015 کال د جوهري تړون د ساتلو لپاره نوي شرایط مخې ته راوړي. علي اکبر ولایتي چې په بهرنیو چارو کې د آیت الله علي خامنایي مشر صلاحکار دی پرون ایراني رسنوي ته ویلي چې دوی د نوو شرایطو منلو ته راضي نه دي. نوموړی زیاتوي دا د اروپایانو په لاس کې نه ده چې بدلون راولي او یا د هم نوي شرایط وټاکي. دی وایي جوهري تړون باید حماس عملي شي لکه څنګه چې لاسلیک شوی. په روانه میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې کېدای شي د ایران سره له شوي جوهري تړون لاس په سر شي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تیرونی د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په ټلیفوني تماس کې وړاندیز کړو چې هغه د تهران او واشنگټن ترمنځ راپورته شوو اختلافاتو د ختمولو لپاره درېمګړیتوب کولی شي. په عراق کې حکومتي ځواکونه وایي دوی په نینوا او دیالا صوبو کې هغه سیمې یو واره بیا تر واک لاندې راوستې دي چې پخوا پکې کوردي ځواکونه واکمن وو. نن خپور شوی او پیغام کې ویل شوی کوردی پېشمرګه ځواکونه مخکې تر دې چې عراقي ځواکونه ورورسېږي لسیمې وتلی وو. په وزوای په نیولو شو کې د نینوا صوبې موسول ډیم او سنجر خارګوټي او په دیالا صوبه کې خانقین جلاوله سیمې شامل دي. تر دې وړاندې د روانې اونۍ په سر کې عراقي ځواکونو او اتحادي ملیشو د کرکوک سیمه بیرته نیولې وه. روسي معلومات په کوردی خپلواکو سیمو کې د ریفرندم نه درې اونۍ مخنه غواړم روسي عملیات په کوردی خپلواکو سیمو کې د ریفرندم نه درې اونۍ پس مخې ته راغلي دي. وزیر اعظم حیدر علي بادي ویلي د ملي تړون د ساتلو لپاره روسي عملیات ډېر ضروري وو. د کوردانو یو ځایي مشر مسعود بارزاني د سولې غږ کړی. خدای هم ویلي چې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره به خپل فعالیتونه جاري ساتي. د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو ویلي چې دوی په شام کې له داعش څخه د رقي ښار په بشپړه توګه بیرته نیولې. خو د دوی په وینا لا هم په دې ښار کې د داعش د پاتې لسګونو وسلوالو پر ضد درنه جګړه روانه ده. دا ښار له مودې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش مهم مرکز ګڼل کېده. د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو له تیرو څلور میاشتو راهیسې پر دې ښار بریدونه پیل کړی وو. د شام جمهوري ځواکونو ویان تلل سیلو د سه شنبې په ورځ ویل په رقه کې پوځي عملیات پای ته رسېدلي، خو اوس یوازې د ماینونو او پټوشو وسلوالو لټون روان دی. د یوکرین پوځ نن وویل چې تیره ورځ د روس په ملاتړ جنګیدونکو بیلتون پالو د اوربان په سرغړونې کولو سره د دوی پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې چې په پایله کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د یوکرین پوځ وایي بیلتون پالو په تیرو دوو شپو ورځو کې څلور څلوېښت وارې د اوربان نه په سرغړونې کولو په ډونس سیمه کې د دوی پر سرتیرو ډزې کړې او د یوکرین پوځ هم اته دېرش ځلې پر بیلتون پالو ځوابي ډزې کړې دي. دا و تر دې ګړی د مشال رډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د رفت انجم نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 پیسې اخیستل کیږي، یو په 1.5 پیسې خرڅېږي، یو پاؤنډ په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ 10 پیسې، یو یورو په 1.5 روپۍ 10 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې، یو ریال په 8.5 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 8.5 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 10 پیسې، یو افغانۍ په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې، په یو پاکستان ₹3.8 اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے ₹3.8 خرڅیږي. او اوس د موسم د موسمیت محکمې په وینا چې سبا به په پېښور بنو کوټه کې موسم وچ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 34 سانتي ګریډ او کم نه کم 14 وي. په بنو کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 42 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
خبرونه مولا مشال رادیو ور دلته سه زمخ پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په دې غړي چاوري په کوټه کې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولي او د پاکستان حکومت وایي چې په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دی. خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر وایي که حکومت واقعي سنجیده دی نو د ولسمشر په یو لاسلیک فاټا اصلاحات عمل کېدای شي.
فاټا اختیارات ولی سولی د آرټیکل 200 د لاندې د پرزیدنت سره دي. دا بل چې پرزیدنت لاړ شي هغه په دې معنی دستخط وکړي صرف دغه یو خبره پاتې ده.
په خبر ایجنسی کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوي خلک وایي که حکومت یې کورونه ورجوړ نه کړي نو بل جمعې به هم په خیمو کې تیروي. او د بونیر رانی ګټ تاریخي سیمې په اړه هم رپورټ لرو.
راجا اورانونی او سړی تیر شوی دی. هغه دغه د تخبای حکمرانو دغه ملکه چې ده نو هغه رانی دا د هغې دارو خلافه وه.
او د دې اونۍ په پرګنی اونیزه خپرونه کې پر دې بحث شوی چې پاکستان کې سیاسي ګوندونه په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتونو د څوکیو زیاتولو لپاره څه هلې ځلې کوي.
بل طرف بلوچستان کې نو هغه هلته هم یو سیټ زیات دی. پنجاب کې څکم هلته 15 چې کم سندھ نو سندھ کې 10 MP ګانو سیټلو هغه هم 15 شو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. له ماشاء الله ډېر سره اوسئ. مشال لډیو ته وګسته او سم د خبرونې لومړی موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په کوټه کې پر پولیسو چاودنه کې و کسان وجل شوی او تر شلو زیات جوبل شوی دي. پولیس وايي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې د دوی لارې له کوټې سیبۍ ته روان وي. چا تر اوسه د پیخي ذمہواري نه ده منلې. نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په نیم سری اب سیمه کې نن سهار هغه مهال یو زورور چاودنه وسوه کله چې د پولیسو دوې لاریانې د سریاب څخه د کوټ ښار په لور روانې وې. په چاودنه کې تر دمګړې پورې شپږ پولیسوالا او یو لاروی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د امبولانس د لارې د کوټ وسیول هسپتال او سی ایم شته د علاج لپاره را رسول شوي دي. چیر چې د روغتیا صوبایي سکتر اسمت الله کاکړ سمدلاسه ټول ډاکټران او نرسنګ سټاف د ټپیانو د علاج لپاره اسپیتال ته راغوښتي دي. بل خواته په ګڼ شمیر کې پولیس او سردي عسکر د پیښ وځای ته رسیدلي او د پیښ پلټنه پیل کړې ده. پر دې مهال د خبريالانو سره په خبرو کې د کوټ د پولیسو مشر او درزاک چیما د شپږو پولیسوالا او د یو لاروي د وژنې تصدیق کړې دي. نوموړي وویل چې د لومړي پلټنو څخه دا سبري شي لکه چې دا یو ځانمرګي برید وي، خو اصل صورتحال به د پلټنې وروسته راڅرګند شي. د پیښ پر ځای د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل چې حکومت په کوټ ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي چې له امله اوس وسلوالې ډلې پولیس او د نور امنیتي ادارو کارکوونکي په نشه کوي چې موخه د پولیس او نور امنیتی ادارو کمزوره کول دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي چې د وسلوالو ډلو په ضد د رد الفساد او ضرب عزم د عملیات فل کېدو څخه لمخه دغه ډول په وزیرستان کې د پاکستان په ضد د ترګرۍ پلاننګ کوي. اوس دوی په افغانستان کې پر ځایونه جوړ کړي او د هغه ځای څخه په پاکستان کې دغه ډول پیښې رامنځته کوي. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او پولیسو او نور امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې دي تورن کسان سمدلاسه ونیسي او په سزا دی وګماري. بل خواته د کوټ په کمرانی سړک باندې د نڅرګندو کسانو د ډزو له امله یو بل پولیس انسپکټر عبدالسلام وژل شوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته وګستې اوردونکو د فاټا د ځوانانو یبه ټولنې قبایلی سیمو ته د پېښور های کورټ د واک د غزولو مخالفت کړی. دوی وایي اول دی د قبایلی سیمو د مستقبل د حیثیت په اړه په قبایلی سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم ترسره کړل شي چې قبایل څه غواړي، آیا هغوی ځان ته صوبه غواړي او کنه په خیبر پښتونخوا کې شامل در غواړي. نور تفصیل له پېښور د مشال لړیو خبریال غلام غوس راکوي.
د قبایلی ځوانانو یوې ټولنې قبایلی سیمو ته د پېښور هایکورټ د غزولو د سپارښتنې د منظورولو مخالفت کړی دی. د فاټا یوت مومنټ په نوم د قبایلی ځوانانو د ټولنې مشر احسان الله په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل
چې کومه فیصله شوې ده د سټینډینګ کمیټې برای قانون او انصاف له طرفه، هغه ویلي دي چې د فاټا ته د اسلام آباد هایکورټ په ځای باندې د پېښور هایکورټ توجه ورکړي شي. نو دا مونږ انضمام ګرو څو پورې دا خبره کلیر شوې نه وي چې آیا قبایلی انضمام غواړي یا ځان له صوبه. تر عمره پورې د پېښور د پسیار په ځای متبادل د اسلام آباد هایکورټ ایکسټینډ کړي.
د خبری کانفرنس پر مهال د فاټا یوت ګرینډ الاینس مشر شاکر ادم خیل مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د مستقبل د حیثیت په اړه دی ټول پښتنه ترسره کړی شي.
زمونږ موقف دا دی چې لکه مثلا مودا نه وایو چې یاره زم د شي یا د خپل صوبه شي، مو چې یاره د قبایلی د عوامي رائے مطابق فیصله ده وشي او رائے د پاره پکار دی ریفرندم. نو مونږ یا ریفرندم متبادل د دې طریقې کاری چې هغه کې عوام رائے وخستې شي، پولیټیکل ورکرز دی هغه راشي ځاځي کې کینی او عوامي رائے د خپل طرف نه مسلط کول او کوښښونه شروع دي د مو خلاف یو.
یاد دې وی چې د اصلاحاتو حکومتي کمیټې په دې سپارښتنی قومي اسمبلی ته لیکدولې وي او اوس د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې په دغه سپارښتنو د عمل لپاره تګلارې جوړوي او دوه ورځې وړاندې دغه کمیټې قبایلی سیمو ته د پېښور های کورټ د غزولو منځوري ورکړی و. خو د قبایلی سیمې ځینې ځوانان او د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه د دغه عمل مخالفت کوي او دوی په قبایلی سیمو کې د ټول پښتني غوښتنه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د فاټا د ځوانانو دغه ټولنې قبایلی سیمو ته د پېښور های کورټ د واک غزولو مخالفت پر داسې وخت کړی دی چې د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې ویلي چې د معمول عدالتي نظام تر قبایلی سیمو غزولو لپاره د قانون او انتظامی ګامونه پورته کړل شي. یادې کمیټې د خزانې او پاکی وزارت هم امر کړی چې د فاټلا راتلونکو لسو کالو لپاره د بجټ یو برخه د ان اف سی نه منظور کړل شي. د فاټا اصلاحاتو او فاټا په کمی بهر کې شاملولو لپاره د کمیټې غونډه تیر ماښام په اسلام آباد کې شوې ده چې په اړه تفصیل زموږ خبریال رفت انجم را کوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې د فاټا اصلاحاتو جاج اغستو په اړه د نهي په ماښام د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کمیټې غونډه وشوه. کمیټې د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټولو معاملاتو جاج واخیستو او ویل چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو زیات حمایت روان دی. کمیټې د فاټا اصلاحاتو قانوني جاج هم واخیستو او خپل وینا کې وویل چې د سپریم کورټ او های کورټ دا ریکارډ تر فاټا غځولو لپاره بل وړاندې په قومي سمله کې وړاندې کړی شوی دی. په غونډه کې قومي کمیټې د خزانې وفاقي وزیر ته هم امر وکړو چې راتلونکي لس کالو له د قبایلي سیمو لپاره د بجټ یوې برخې تجویز دی د قومي مالیاتي کمیشن نه منظور کړي. د ګل پورس د پاکستان د پارلمان د قانون او انصاف قائمه کمیټې په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ پر ضد د پیښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو منظوري ورکړل شوې وه. حکومت به اوس دغه قانوني مسوده پارلمان ته منظوري لپاره وړاندې کوي. په دې اړه په قومي اسمبلی کې د فاټا استازی او د واکمن ګوند مسلم لیگ نوم غړی شهابالدین وایي چې امید یې پیدا شوی چې حکومت اوس په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دی او په مرحله وار توګه د اصلاحاتو په لور روان دی.
نو دا خبرې دا قدمونه دا ولنې قدم دی چې د مرجع طرف ته کې خود ریشو دا کار روان دی، دا پروسس روان شوی دی. نو زما په خیال باندې دا به دغه شی اکسټینډ کیږي په قلاره قلاره او به زیاره پس ان شاء الله چې موږ ته په روان دی کې به ډی لیمیټیشن کله کیږي په ټول پاکستان کې. نو په کار چې موږ له پدې کې خپل صوبایي سیټونه براکي نو زموږ یو دوه قدمه نور هم وړاندې شو. 3% چې موږ راکي نو موږ خپل ټارګټ اچیو کړو الحمدلله.
بل پلو د فاټا د وکیلانو د اتحادی پخوانی مشر اجاز محمد مشال ریډیو ته وویل چې دا ان د آرټیکل 205 ختم تر لاندې د فاټا اختیارات د ولس مشر سره دي او د هغه په یو لاسلیک کولو دا اصلاحات عملی کې دي شي. د اجاز محمد په وینا چې د اصلاحاتو په اړه ټولې قانوني لارې چارې مکمل شوې دي خو حکومت هڅې فاټا اصلاحات ځنډوي او وخت ضایع کوي.
تر شوې مزل وزیر اعظم چې کوم هغه په ډېرې پانز باندې دوه پیرې د خپل کابینه سره میټینګ کړی دی، دا د اسمبلی نه اپروو شوی دی. قانوني خبره چې بدې کومه ده نو د فاټا اختیارات غولي سولي د آرټیکل 205 د لاندې د پرزیدنټ سره دي. دا بل چې پرزیدنټ ته لاړ شي هغه په دې باندې دستخط وکړي صرف دغه یو خبره پاتې ده.
واضح دی چې د اکتوبر په 15 نیټه د قبایلي سیمې ځینو منتخبو پارلماني استازو وکیلانو زده کوونکو او د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمېر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو وغځوي او ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخور کړي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ. سوریدونکو د خبر ایجنسی د جګړه ځپلو سیمو خلک په پیښور کې د خبر ایجنسی د بیا بحالۍ مرکز نه ګیله کوي او وایي هلته په زیاتره قامونو کې اوس هم د ړنګکړل شو کورونو د بیا رغولو سروې نه ده شوې او ګڼ شمېر خلک د دغې کورونو د بیا رغولو د معاوضې نه هم بې برخې دي. دوی وایي یو اوږده موده کډوالي تېره کړې، اوس د جمی د راتګ نه مخکې د معاوضه باید ورکړل شي چې دوی خپل کورونه پرې جوړ کړي. نور تفصیل لسی می د مشالې دوه خبريال فرهاد شینواری کوي.
د خیبر جن سید باډی او تیرا میدان هغه خلک چې کورونه په تیرو جګړو پوځي عملیاتو کې ډنګ شوی وای په خیبر هاوس په خبر کې د بیا بحاله په مرکز کې د دوی کار نه کیږي او په زیاتره کومونو کې خلکو ته د خپل کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ترلاسه شوې. د باډی ملک دین خیلو میرباز خان پر دې هم د بیا بحاله دغه مرکز ته راغلی او مشال ریډیو ته وای
موږ د زولې زو په کیمپ کې ډېرې شپې ورځې ډېرې مجبورې په موږ تېرې دي. مطلب دا دی چې میرا ملک نه راي ډېر خور دی را خل غریبون دی دغه خپل کورونه را لوسه برانونه جاړې بعد ورځې په بوندې تېرېږي. بس مهرباني راوشي چې پر سروې را جلتي وشي. بل دوه ما خبردارو چې پر سروې کې مطلب دا دی چې داسې معاملار موږ سره شروع رو چې نیمه شوې رو نیمه نو شوې رو چا یې کړې رو چا یې نه رو کړې. مهرباني راوکي چې په صحیح طریقه را موږ را سروې وشي.
د تیرا زخخیلو یو مشر سنم ګل پردای هم دلته موجود وو او وی ویل
دا داسې کوده چې سروې پورا نرو شوی سروې پوتېرو لکه اوس هم سرون سندنه مې لوښ خبره وسره وکړه مو چې بوګه یک ما سروې پوتېرو هر سر لورا سیږي ځکه چې خلکو لا تکلیف را جمع روان دی په خیمو کې ژوند تیرې دوسه پیرې دا سس روان دل کبس ټول پردی خلک درو چې وشي ځکه چې پردی زل شو راي ولګدل راي وړ غړته ونی شو راي خونې شو راي دا یو کوم نه دا ټول پردی کو تاون شو راي
د خیبر جن سید ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن یونټ یا د بیا بحالې څنګه مشر افسر یوسف خان وای چې دوی په سلګونه متاثر شو کورنۍ ته د خپل کورونو د بیا رغولو چیکونه ورکړي دي او د باړې او تیرا میدان په لری پروتو سیمو کې سروې کول ډیر مشکل کار دی خو چې د چا کور د سروې نه پات شوی وي نو په خیبر هاوس په خبر کې دی مونږ سره رابطه ونیسي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردن کو پاکستان سعودي عرب او برتانیا په افغانستان کې د سه شنبه د ورځې خونړي بریدونه غندلې دي د ولسمشر اشرف غني په شمول افغان چارواکو بیا د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه د مخالفو وسلوالو د جرمونو یو بل نمونه بللې او ویلې دي چې وسلوال ځکه دا ډول بریدونو ته مخه کړې چې په وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مخامخ جګړو کې درانه زیانونه اوروختي دي نور تفصیل زموږ همکار اجمل ان په دې راپور کې کوي
ولسمشر اشرف غنی د پکتیا او غزنی د بریدونو په اړه ویلي چې حکومت د سولې ارزښتونو ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو تروریستان د جګړې پر دوام ټینګار کوي ولسمشر غنی د حکومت مخالف وسلوالو وروستي بریدونه د ترهګرو د جنایاتو تازه څپه بللې او ټینګار یې کړی چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان د تروریستانو او د دوی د ملاتړو لپاره بیا خوندي ځای شي په عین حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې له پرونی خونړي برید وروسته د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزی او کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته تللی و افغان اجرائیه رئیس دا یو جنایتکارانه عمل وباله او زیاته کړه
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلی راوختې ده زیاته او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته
تر ټولو خونړی ډلهییز برید د سه شنبې په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیې قمندانۍ پر ودانۍ وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیې قمندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول لږ تر لږه یو ویش پولیس او شل تنه ملکیانې ووژل او تر یو سلو اته څلوېښت زیات نورې ټپیان کړل ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر یو سلو لس تنو زیات هغه ولسي خلک شامل دي چې امنیې قمندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو په غزنی کې بیا وسلوالو طالبانو د اندړو د ولسوالۍ پر ودانۍ موټرې بمې برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال مراد علي مراد په وینا پنځه ویش پولیس او پنځه ملکیانې ووژل او پنځلس تنه نورې ټپیان کړل چارواکو ویلي چې د غزنی په برید کې دیارلس وسلوالو بریدګرو او د پکتیا په برید کې یولس بریدګرو برخه لرله چې وژل شوي طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه په سختو ټکو وغندل په اعلامیه کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې سعودي حکومت د افغانستان له حکومت سره د ترهګرۍ او افراطیت په ضد مبارزه کې ولاړ دی د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسف غفور هم د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوله قوله په یوه اعلامیه کې چې د نوموړي پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې د پکتیا برید غندلې د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال باجوله قوله په دې برید کې پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی ښودل شوې او زیاته کړې ده افغانان زموږ زړور ورونه دي چې د ترهګرۍ پر ضد په ډیر مقاومت جګړه کوي په خبر پاڼه کې ترهګري د افغانستان او پاکستان د شریک دښمن په توګه یاده شوې او په وړاندې په همکارۍ او همغږۍ پر مبارزې ټینګار شوی په کابل کې د برتانیا سفارت هم د پکتیا برید غندلې د برتانیا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې
دا و اجملان چې تاسو ته راپور وړاندې کوو هم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږي اوریدونکو ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د امن د پروسې په اړه په یوه اداریه کې لیکلي چې باید افغانستان پاکستان او امریکا د دغې پروسې د بریالیتوب لپاره له یو بل سره صادقانه او هر اړخیزه مرستې ډېرې کړي شاهین بونیرې د ادارې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي
ډان ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزه خبرو بیا پیلېدل او هم په دغه حال کې د پولې خوا ته د ډرون بریدونه دا ښایي چې په افغانستان کې د سولې او امنیت خبره څومره پیچلې ده د کال 2014 د مې په میاشت کې د ډرون په یو برید کې د افغان طالبانو د مشر اختر منصور د وجنې نه وروسته د اوباما انتظامیه د افغان طالبانو سره د مذاکراتو خبره له پامه غورځولې وه او په مسقط کې د سلور اړخیزه خبرو د پیل نه وړاندې د ولسمشر ټرمپ انتظامی هم د طالبانو سره په خبرو کې سخوخي نه وسرګند کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت هم د وسلوالو سره د مذاکراتو په اړه د بې یقیني ښکار دی. لدې کبله د سلور اړخیزه خبرو بیا پیل یو ښه خبره ده. ډان ورځپاڼې لیکلي دي تر اوسه طالبانو لا د مسقط په خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. دغه شان په یو شمېر نړیوالو مسلو د ولسمشر ټرمپ په پالیسیو کې د عدم استحکام او افغانستان کې د سیاسي بې یقینۍ له کبله د سلور اړخیزه مذاکراتو بریالیتوب یو پیچلی عمل دی. امریکا او پاکستان د یو بل سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو رضا شوي دي. دا به اوس په راتلونکي کې کتی شي چې څه نتیجې راوړي. پاکستان د افغانستان په اړه سفارتي هلې ځلې هم پیل کړې دي او امریکا د ډرون بریدونه ګړندي کړې دي. ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې د دې ټولو ستونزو باوجود باید سلور اړخیزه خبرې پر مخ لاړې شي. دا یوازې مهمې نه دي بلکې عین ممکنې دي او باید کار پرې وشي.
اذن خدا او شاین بنری چې تاسو د دان ورځپاڼې اداریا وړاندې کوله. نور موضوعات هم لرو ولته کې د ورشنده ماخلو
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال لړ ته غوګې سترګر کوزو بونیر تا د خبر پښتونخوا د بونیر په رانی ګډ سیمه کې لرغونی اثارو پاړه په هنوای چې د زرګونو کالو په خوانی واضح اثر دی او دغه اثر د سیمې د ګټ لپاره اهم کارول کېدی شي. خو د دوی په خبره د حکومت د نه پاملرنې له وجې دغه آثار له تباهۍ سره مخ دي. د رانیګټ لرغونو آثارو په اړه د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان یو راپور برابر کړی. راځي چې په ګډه وګورو.
د ضلع بونیر سرخار ډګر نه اویا کیلومتره لرې نوګرام نومي کلی کې د رانیګټ لرغونی آثارو په اړه پوهان وایي چې 2000 کاله وړاندې دا سیمه د هغه وخت یو ښایسته او لوی آبادی وه. رانیګټ کې د دولت لخوا لګول شوی معلوماتو ترمخه دغه لرغونی آثار کال 1303 کې موندې شوی. وروسته کال 1940 کې پرې سروې وشوه او بیا کال 1915 کې د پاکستان دولت پرې د جاپان حکومت په مرسته د برسېره کولو کار شروع کړو. د بونیر سره تعلق لرونکي د لرغونو آثارو پوهان حیدر علی خان اخونخیل د رانیګټ اهمیت په اړه وایي.
راجا اورا نومی او سړی تیر شوی دی. هغه د تخبای حکمرانو داغه ملکه چې ده نو هغه رانی دا دغې دارو خلافه وه او د 327 قبل مسیح کې چې کله سکندر اعظم د دغه فلور باندې راغې د اودیانه ته کله انټر شو او هغه دا مختلفې علاقې ووهلې. د علم پلار باندې چې کله هغه راغې دا د اودیانه اخیرنۍ قلا وه. دا قلای ووهله او د دې ځای نه د هنډ په ګودر باندې پورې وت دغه ته ټیکسلا ته پورې وت. د ټیکسلا بادشاه ور لډیر خ ویلکم یې ورته وکړو او د هغې نه بعد هغه جهلم دغه راجا فورس ووهو او دغه سې دغه دغه مهم چې دینو سر ته ورسید.
رانیګټ لرغونی آثارو ته وخت په وخت سیلانیان ورځي ولې د مناسب پاملرنې نشوالي له وجې د قیمتي آثار د تباهۍ سره مخ دي. د سوات سره تعلق لرونکي خبریال او سیلانی امجد علي صاحب چې دغه لرغونی آثارو ته رسیدلی وایي چې د نړۍ په تاریخي کتابونو کې دې سیمې ته لوی اهمیت ترلاسه دی.
دې ګټ کې به دلته کې یو بوتګر بناسو هغه به بوتان دلته کې جوړول یو کس په دوه کس بو دې ته به وایي چې ویل کېږي چې دې ته به ګټه د تخبای نه راتله او هغه به د دې نه چې کوم دینو په ښایسته طریقه باندې د دې بوت د مجسمې جوړولې هغه په دې نړۍ کې تقسیمې دي. دا څه تقریبا په 15 کیلومتره کې د دې د آثار پراتې دي کنه. نو دا قتل غوړي او دا تاریخ چې کوم دی د ټولو پښتنو ته خول غوړي.
د رانیګټ لرغونی آثارو بچ ساتلو په اړه د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې چارواکي وایي چې دغه لپاره دوی ساتونکي ساتره او اوس د خیبر پښتونخوا دولت د لرغونی آثارو بچ ساتلو لپاره لوی رقم منظور کړي ځکه دوی به د قیمتي آثار بچ ساتلو لپاره لوی ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
مشال لړ ته وګاسته ودن کو د نیو بجې کیدون کی دی او نجیب امن هم سټوډیو تر غلې نور از چې هغوی د خبرو لنډی زورو په کوټه کې د پولیسو پر یوې لارې شوي 14 نه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې برید ذمہواري نه ده قبوله کړې. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. نوموړي دغه څرګندونې په پکتیا او غزني کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته کړې. افغان او پاکستاني چارواکي وایي د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د بې پیلوټ امریکایي الوتکو په بریدونو کې چې په کورمه کې شوي لسګونه وسلوال او د هغوی مهم مشران وژل شوي دي. په خیبر ایجنسۍ کې د جګړو پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوي خلک وایي په پېښور کې د ریک لپاره جوړ مرکز هېڅ مرسته نه ورسره کوي، خو د بیا بحالۍ د دې مرکز مشر وایي اغېزمن شو کورنیو سره مرستې شوې دي. د ایران د ستر مذهبي مشر یو لوړ پوړي سلاحکار اروپایي هیوادونو ته له دې کبله خبرداری ورکړی چې دوی هڅه کوي د 2015 کال د جوهري تړون د ساتلو لپاره نوي شرایط وړاندې کړي. علي اکبر ولایتي چې په بهرنیو چارو کې د آیت الله علي خامنایي مشر سلاحکار دی، پرون ایراني رسنیو ته ویلي چې دوی د نوو شرایطو منلو ته رضانه دي. د امریکا په سنټ کې د فوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پر دفاع وزیر جیمز میټس سخت نیوکې کړې دي. نوموړی وایي باوجود د دې چې د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس پر مصرفونو واک لري، د دفاع وزیر ورته د وړې حکومتي څانګې په سترګو ګوري. د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو ویلي چې دوی په شام کې له داعش څخه د رقیق ښار په بشپړه توګه نیولی، او د یوکرین فوځونو ویل چې تېره ورځ د روس په ملاتړ جنګېدونکو بلتون پالو د دوی پر سرتېرو ډزې کړې چې او دغه پیښه کې 203 وژل شوي او 104 ژوبل شوي دي.
دا نجیب احمد تاسې د خبرونو لنډیز باندې خو په دې نمای کې دوا اونیزې خبرونه لرو. خو لومړی راځو د نړۍ رنگونو پروګرام ته. اوریدونکو، په دې پروګرام کې تاسې د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شي. کوربای ګل ایاز دی.
د مشال اړډي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرون چې په نړۍ کې د اتم بر اعظم په اړه نو معلومات ترلاسه کولو عمل شروع شوه دي. د زیلندیا په اړه ډېر کم معلومات مخته راځي او دیتا د نړۍ اتم بر اعظم په حیث قتل کیږي. دا وخت د نړۍ و بر اعظم دي چې پکې افریقا، ایشیا، انټارکټیکا، آسټرالیا، یورپ، شمالي امریکا او جنوبي امریکا شامل دي. خو د روان کال په فروری میاشت کې ساینسدانانو انکشاف کړی وو چې په ځمکه یو بل بر اعظم هم موجود دی چې لسترګو پناه دی او هغې ته یې د زیلینډیا نوم ورکړی وو. دا بر اعظم په بیرو کاهل کې د نیوزیلینډ او نیو فلینډیا سره تړلی دی، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه دې ته د بر اعظم درجه نه ده ورکړل شوی. ساینسدانانو په دې اړه ویلي دي چې دغه بر اعظم زیاتره برخه د اوبو لاندې ده او یوازې 6% برخه له سمندر بره ده. د هغې برخې ټول حجم د هند همره دی. د ساینسدانانو یوې نړیوالې ډلې تر 9 اونیو پورې د بر اعظم په اړه تحقیق کړي چې د پخوانیو وختونو او رغبې په اړه تازه معلومات راغونډ کړي. دغه ډلې د سمندر لاندې 4000 فټه کې په مختلفو ځایونو کې سوري کړي او له هغه ځای نه نمونې ترلاسه کړي دي. د ساینسدانانو په خبره له نمونو دا خبره مخې ته راغلي چې زیلینډیا لکونه یا کورونه کال وړاندې د ځمکې په سطح موجوده وه او په هغه وخت کې د سمندر درجه حرارت هم ډېر زیات و. د دوی په خبره دا بر اعظم 80 میلیونه کال وړاندې د آسټرالیا او انټارکټیکا نه بلیدو وروسته د اوبو لاندې شوه. ساینسدانان کوشش کوي چې د زیلینډیا بر اعظم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي، خو په دې کې به ډیر زیات وخت هم لګي. په آسټرالیا کې د نړۍ دیشتو هیوادونو له شمسي توانای چلیدونکو گاڑو په مقابله کې برخه اخستې ده. شمسي گاڑی له ډاروین نه ایډیلیډ پورې 3000 کیلومتره سفر کړی. د شمسي گاڑو زغل هر کال 2 بار کیږي. په آسټرالیا کې کیدونکو ریس کې تر دیشتو پورې هیوادونو شمسي گاڑو په دې کې برخه اخستې او دا مقابله له دیش کلون راځي کیږي. په دې مقابلو کې د طالب علمانو هغه ډلې برخه اخلي چې په خپل یې شمسي گاڑی جوړ کړی وي. د بلجیم 5 پاور ټرین نومي ډلې په دې مقابلو کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. د زمینو په خبره د مقابلو قوانین ډیر واضح دي او دغه ګاډي تر ماخام 5 بجو پورې سفر کوي او په هما غذای کې بیا کم جوړ دي.
د برتانیا شفیلد هالم یونیورسټي کې ساينسدانانو داسې ټکنالوژي موندلې چې په مرسته یې د ګوتو نخونه د یو کس په اړه ډېر تفصیلي معلومات ترلاسه کولی شي. په دې نوې ټکنالوژۍ کې به د ګوتو کیمیاوي تجزیه کېږي او تفصیلي معلوماتو ترلاسه کولو کې به مرسته ترلاسه کېدی شي. د ساينسدانانو تر مخه په نوې طریقې کار کې به دا خبره ډېر زر معلومي کې چې آیا دغه کس په کوم کوم شیزونو په لاس کې راخستی وو. په دې تجزیه کې به دا خبره هم معلومیږي چې آیا یو کس منشیات استعمال کړي او کنه. د برتانیا کورونو چارو وزارت تر مخه دا ټکنالوژي به ډېر زر وکاروي او له دې ترلاسه شوي معلومات به په عدالت کې د ثبوت په توګه هم وړاندې کوي. د یونیورسټي ساینسدانان د پولیسو په همکاري په دې نوې طریقې کار باندې تجربه کوي. د نړۍ نوی آبادی ته تر اوسه پورې د انټرنیټ سہولت ترلاسه نه دی، خو د ملګرو ملتونو نوی رپورټ کې ویل شوی دی چې له 2012 نه تر 2015 کال پورې په پاکستان کې 1.6 کروڑ د انټرنیټ نوی صارفین راغلي دي. دا د ټولو صارفینو 90% جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې وړاندې شوی یو رپورټ کې ویل شوی دی چې انټرنیټ تجارت او ترقی په لحاظ د 100 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 9 نمبر دی. په دې فهرست کې هند په لومړي نمبر دی، ایران په 8 او بنگلاديش په 10 نمبر دی. د پاکستان د مواصلاتو ادارې میرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې 14 کروڑ نه زیات خلک موبایل ټلیفون استعمالوي. په دې کې 3G او 4G استعمالوونکو شمیره 40 کروڑ نه زیاته ده. په پاکستان کې د موبایل انټرنیټ استعمال په دې وروستو کلونو کې ډېر زیات شوی دی. همدغه وجه ده چې ای کامرس او نور ډیجیټل اپلیکیشنز استعمال له وجې خلک له کورونو نه کاروبار کوي او شیزونه هم اخلي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوی دی چې د نړۍ نیمه آبادی تر اوسه پورې انټرنیټ سہولت نه لري، خو په دې کې ورځ تر بلې اضافه کیږي او د انټرنیټ استعمال هم ورځ تر بلې زیاتیږي. ګوګل میپ یا نقشو یو داسې ټول وړاندې کړی دی چې په کې هغه ځایونه کتل هم ممکن کېدی شي چېرته چې د تلو امکانات ډېر کم وي. دا د ممکنه حکومتي سازشونو یا د پټو ځایونو موندلو کې ډېر زیاته مرسته هم کولی شي. د مثال په توګه ایریا 51 ګوګل میپس په نړۍ کې موجود فوجي او هوایي اډې نه ښودلې، خو اوس صارفین آنلاین هغه ځایونه هم کتلی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
Pramita Mario.
¿Y qué o qué?
¿Y qué es qué?
¿Y qué es qué?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم بلیډ رنر 2049 په لومړي نمبر دی. د فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم کنگز مین 2 دی چې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم 8 دی چې د 6.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم شف په لومړي نمبر دی چې د 5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې فلم جوړوا په دویم نمبر دی چې د 1.6 کروڑ روپیو نه کاروبار کړی دی. او د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم نیوټن دی چې د 10 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی وډ مشهور ډی سی کامکس نوی فلم جسټس لیگ نوی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې ټول سپر هیروز کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر زیک شنایډر جوړ کړی دی او دا د دې سیریز پنځم فلم دی. په فلم کې د هالی وډ وتلي اداکارانو بن افلیک، هنری کاول، گال گاد، رے فیشر، ایمی ایڈمز او نورو کار کړی دی. دا یو ساینس فکشن او خیالي فلم دی. د دې نه مخکې د دې سیریز فلمونو په نړۍ کې ډېر زیات کاروبار کړی وو. د دې فلم میوزیک آسکر ایوارډ ګټونکي هانز زیمر جوړ کړی دی. فلم جسټس لیگ به د نومبر په
I'll take that as a yes.
What?
The ring.
The world remains in mourning after the death of Superman. Violence, acts of war, and terrorism are all on the rise.
I had a dream. It was the end of the world.
Invasion.
I think it's something more. Something darker.
Asking people we don't know to risk their lives.
A strong man is strong as alone. You ever heard that? That's not a saying. That's the opposite of what the saying is.
د هالیوډ سینما مشهور سیریز سٹار وارز نوې فلم دی لاسټ جیډای نوې ټریلر خپور شوې ده. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک هیمل، کیری فیشر، ایډم ډرایور، ډیسلی ریډلی او نور کار کړی دي. تیر کال د سٹار وارز فلم روګ ون نمایش ته وړاندې شوی چې په ټوله نړۍ کې یې د $1 ارب نه زیات کاروبار کړی وو. د سٹار وارز نوې فلم دی لاسټ جیډای به د دسمبر په 15 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
When I found you, I saw raw, untamed power, and beyond that, something truly special.
Me has always been there, but now it's awake and I need help.
I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now.
د هندي سینما وتیل اداکار عامر خان نوې فلم سیکرټ سپر سټار با په روانه ونی کې نمایش ته وړاندې کیږي. د دې فلم پروډوسرانو کې عامر خان هم شامل دی. په فلم کې زاری وسیم مرکزی کردار دی او په دې کې عامر خان میوزیک کمپوزر کردار کړی دی. د فلم په ټریلر کې خودل شوی دی چې زاری وسیم یو مسلمان جنیوی او د سندرو سره شوق وی، خو دا غیر پلار د دې مخالفت کوي.
چلیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے اوارڈ کی طرف اور یہ اوارڈ پریزنٹ کریں گے میوزک ڈائریکٹر شکتی کمار.
Friends, awards lete lete thak gaya hu. I'm tired. Is baar Shakti award lega nahi? Dega. So, here I am to give the award for the best singer, female. And the award goes to.
Arre beta, tum jaise talented bacche hote na, soda mein is bubbles ki tarah. Wo aise hi upar aate. Apne aap. Unhe koi nahi rok sakta.
میرا نیا گانا سنا ہے؟
کون سا؟ وہ دھیرے دھیرے سے،
وہ تو پرانا ہو گیا. نیا والا ہے زور زور سے.
د هندي سینما مشهور ډایریکټر سنجی لیلا بنسالی نوې فلم پدماوتی ټریلر خپور شوی دی. د هندي سینما مینوالو دا ټریلر ډیر زیات خوښ کړی دی. په دې فلم کې مشهور اداکارانو دپیکا پادوکون، شاهد کپور او رنویر سنگھ کار کړی دی. دا په تاریخي واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د رانی پدماوتی کیسه ښودل شوې ده. په فلم کې رنویر سنگھ د علاؤالدین خلجی کردار کړی دی. په دې نامه کې سنجی لیلا بنسالی مشهور فلمونه رام لیلا او باجی راو مستانی جوړ کړي وو او د سینما مینوالو هغه ډیر زیات خوښ کړي وو. دا فلم به د دسمبر په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
چنتا کو تلوار کی نوک پہ رکھے وہ راجپوت، ریت کی ناؤ لے کر سمندر سے شرط لگائے وہ راجپوت، اور جس کا سر کٹے پھر بھی دھڑ دشمن سے لڑتا رہے وہ راجپوت.
کنگن میں اتنی ہی طاقت ہے جتنی راجپوتی تلوار میں.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
مشال لاړو ته غوږ استه زم ستاسو کوربه سره مومند اوریدونکو تاسو د نړۍ رنگونو 19 خبرونه واوریدل. اوس هم مو بار رسیدلې د بلې 19 خبرونه پرګنی. دا ونی په دې خبرونه کې پر دې بحث شوی چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په کمی او صوبایي سملو کې د اقلیتونو د څوکۍ او زیاتولو لپاره څه هلې ځلې کوي او د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې خپل منشور کې په دې اړه څه شامل کړي دي. دا هر څه د انیس اجمل په دې خبرونه کې ورو.
اوریدونکو په پرګنه خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې پر دې باس شوې دي چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په کمی او صوبایي سملو کې د اقلیتونو د کوټې زیاتولو لپاره هڅې کوي او کنه. اوریدونکو ټاکل شوې ده چې په 2013 کال کې به عام انتخابات کیږي. د دې لپاره ځینو ګوندونو له اوس نه هلې ځلې پیل کړې دي. بلخوا په پاکستان کې د 2013 کال سرشمیرنه هم اعلان شوه. اقلیتونه د حالاتو ته پکتو وایي چې د دوی آبادی زیاته شوې ده او له حکومت په اسمبلیانو کې د څوکو زیاتولو غوښتنه کوي. په پیښور کې بلدیاتي نماینده او د اقلیتونو د حقونو مبارز رادیش سنگټونی وایي سیاسي ګوندونه دې ورته د لویو څوکو لپاره ټکټونه ورکړي چې دا شان په پارلیمان کې د دوی استازي هم زیات شي.
حکومت سلور سیٹنا کے پی دا پارا کب لگ گیا یو سیٹ اضافی کب لگ گئی بند رفتا بلوچستان سے آگے التا یو سیٹ جاتا پنجاب کے سے کم التا 10 ایم پی اے گانو سیٹوں التا 15 شو سے کم سندھ نو سندھ کے 10 ایم پی اے گانو سیٹوں اغم 15 شو نو مونگا ہم حکومت دا درخواست کرے سے زمونگا کے پی کے کم از کم کم سے کم 6 سیٹوں کے چې کوم وخت کې فاټا مرشي نو 2 سیټونه هغه د فاټا سیټونه هم د کې شامل شي نو دا ټوټل 8 سیټونه ورشي. دا د سره چې کوم دنو کریسچن کمیونټي چې کوم د غي ایم پی ایګان به نو هغه ایم پی ایګان او هغه به شي سلور ایم پی ایګان نو راشي او کا دسه یو هندو ایم پی ای راشي او یو سیک ایم پی ای راشي.
د پاکستان په کمی سملې کې په 2200 کې د اقلیتونو لپاره 1000 بیا لیکل شوې دي. د ټول پاکستاني هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو نه منتخب شوي د کمی او صوبایي سملو غړي هم پوره وس نه لري چې د اقلیتونو مسئلې هواري کړي.
پاکستان کی مونگ تو پکار رہے کہ وی آر دا ایکول سٹیزن آف پاکستان آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مجبور ادا رہے مونگ تو کم لیڈرشپ ورک رہے شوی دے پتوفا کے اگر سلیکشن پر تور بانے دے اگر کی پولیٹیکل ویل نشتہ دے اخفل کمیونٹی سکتا دے کار کولو پا حوالہ سر اچھے دے اگر ویل نشتہ دے ولی چی اگر اخفل پارٹی تا ہم جواب دے وی نو دے دا پارا گورنمنٹ آف پاکستان چی کم ریسورسز ورکی اگر تک کروڑوں اربوں روپے چی ورکی اگر کمیونٹی ویلفیئر دا پارا نہیں استعمالی گی اگر ٹول نمک کی اخفل لگتا تپوس کے اخفل لیڈرشپ نہ تپوس کے اور نان مسلم حالت امت کا سے دے اور شل شل کا لو پس بمدہ کسی ولی لیڈرشپ دا پارا دس سے لیجسلیشن یا نہ دے کڑے شوے یا اگر چکر اکاؤنٹیبل نہیں دی پیو دے کی اگر دام اس یوز ولی کئی لگیا دی.
رادیش سنگٹونی بیاوائی پا پاکستان کے غیر مسلموں کی ترٹولو زیادہ آبادی دا عیسائیانو دا نوموړې زیاتوي د عیسایانو نه خو د کامی او صوبایي سملو غړي منتخب شي خو د نورو مذهبونو هغه شاته پاتې شي. نوموړې زیاتوي باید په دې برخه کې یو قانون جوړ کړل شي چې دا شان د ټولو مذهبونو د خلکو لپاره په سملو کې څوکۍ وي او د ټولو غږ اورېدل کیږي.
نو دغه زمونږ ماینارټی کمیونټی کې ماجارټی او ماینارټی شکه نه ماجارټی مطلب کرسچن برادری نو دلته هغه پارټیا چې کم نه نو غین دا چې هغه زیات فرست پرایورټی چې کم نه نو هغه کرسچن برادری لور کی پہلا الیکشن کمیشن تھا منگا دا درخواست کرے تھے چکرم کے پارٹیز او گٹی الیکشن نو اگے نہ پچھے کم دزی سلیکشن کی دا ایم پی اے نو تا سو یو دسے کیٹیگری دی پہ اگے کئی سی یو کا ایم پی اے کرسچن وی یو ہندو او یو سکھ دا درے وانا بخا مخا دی اخل چکم نہ لسٹ کے بخا مخا بدی ظاہر کئی نو چے سٹنا زاسی بیا اگا رنگ کے کم نو بیا دی اگا رنگ بیا فارمولے تے دی تخبل بیا سلیکشن اس میں پارٹی والا دسے اگا او کی او دا امینڈمنٹ چے کم نو دا وشی نو دا دے دے طرف ٹٹولو ڈسکریمینیشن اگا وشی نو اب ختم وشی
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خصو لپاره شپېته سیټونه مختص کړل شوي دي. په هیواد کې وخت نا وخت خصو په پارلیمان او سینټ کې د خپل استازیتوب زیاتولو غوښتنې هم کړې دي. رادیش سنگټونی وای په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د غیر مسلم خصو نمائندگی هم ډیره کمه ده.
بل طرف تمنگم دام وایو چې تمنگ د خزو نمائندگی بالکل پولیټیکل حیثیت کې دلته پاکستان کې نظامی شته کنه او مونږ دام وایو چې مطلب زمونږ چې کم د زنانه دي او خواتین چې کم سیټونه دي نو هغه چې کم د حکومت 5% یو کوټه چې کم مکه پولیټیکل پارټیز هغه سیټونه وګټي نو هغه ته یو مخصوص کوټه په تحت باندې هغه ته خواتین سیټونه ملويږي نو هغه کې څه کم دنو موږ دا موارد سه مطلب یو څه کم دنو لیډی څه کم دنو هغه ماینارټی نو اخلي نو ډیر ښه خبره ده.
اوریدونکو د رستیو کې د پاکستان حکومت د هیواد آبادی اعلان کړه. د شماریات او قومي اداره وای د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټول آبادی 2.2 میلیونه ده، خو اقلیتونو ویلي چې د پاکستان حکومت تر اوسه دغې شمیرې نه دي اعلان کړي چې په دې خفه دي. د اقلیتونو د دې ستونزو په اړه مو د شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې چارو مشر حبیب الله خټک څخه وپوښتل. نوموړي ویل چې تر اوسه د سرشمیرنې لومړۍ شمیرې په ډاګه شوې دي او د اقلیتونو شمیر به د سرشمیرنې د طریقې کار وروسته څرګند شي. خدا چې سیاسي ګوندونه د اقلیتونو د دې مسئلو هوارولو لپاره څه هلې ځلې کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي په کامیو صوبایي سمډیانو کې د اقلیتونو څوکو زیاتولو او د هغې ستونزو ختمولو لپاره ضروري ده چې پاکه او شفافه مردم شماري وکړل شي.
خود خبر خدا رچی اقلیتوں نے بھی مخصوص سیٹان جنرل سیٹان باندھے جنرل الیکشن کن دو جرے دے برات سیٹ باندھے جرے دے کاغذ قومی اسمبلی گئی کپو صوبہ کی دو صوبائی اسمبلی گئی دو جرے دلی سی اور مخصوص سیٹنگ امستان دیا اور دیا کا سینٹ کن دو دی سیٹان استان البتہ پاکستان کے مر مستدہ مرد شماری یا خرچ میرے نیچے یا تو صحیح نہیں سی کی دعوی صحیح میر نہ معلوم اکثریت کی میں دادا اکثریت نہ معلوم
د جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق بیا وای غیر مسلمو د پاکستان په پرمختیا کې لوی کردار لوبولې دی او باید د دوی خوندیتوب یقیني کړل شي.
اولانې خبر خدای را چې مونږه په جماعت اسلامی کې د اقلیتونو ځان له وینګ جوړ کړل ما تجویز پېښ کړو چې د غیر مسلم اقلیتونو ته ان کې د نوم بدل شي او دې ته د پاکستانی کمیونټي نوم ورکړل شي ځکه چې کله د اقلیت ټکی راشي نو دې کې یو احساسې کمتري او محرومي پیدا کیږي. لہٰذا دا زمونږ یو پاکستانی کمیونټي ده او زمادار کمیونټي ده او په دې کې ډېر هغه غیر مسلم دي. 1947 کے پاکستان جو شو مدیک انڈیا ترتلو پر زیبا نے تو پاکستان کے اسی دو ترجیح ورکا دیو سیٹیزن پر حیثیت باندھے سمرا چیر صدر پاکستان دین قطرہ مقدس ادا دقشان دیو غیر مسلم امینا ام اغا قیمت لری کہ اس سوگ با ناغے بیزتی نشی کولے ابا نشی توی اولے.
د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین بیا وایي دوی په خپل انتخاباتي منشور کې د اقلیتونو د څوکو زیاتولو خبره شامله کړې ده. نوموړي زیاتوي تل یې د اقلیتونو د حقونو لپاره هڅې کړې دي.
سیاسی پارٹی پخپل چې کم دی نمائندگی د چازیاتورې نشي. سیاسی پارٹی صرف خواہش لرلی شي او دا خواہش مطابق هغه بیا خپل انتخابی منشور کې مطلب چې درج کړي. مونږ دې ځل لمته انتخابی منشور کې دا ویلي چې دا سیټونه زیات کړی شي، خو زیاتېږي به اله چې د آئین پرو سره مرکزی اسمبلی کې د دې مطلب آئین کې تبدیلی راشي او هغه په اکثریت پاتې شي. تاسو پاتې چې په دې ملک اکثریت د چا دی او په کومه طریقه مطلب فیصله کېږي. کله پارټي ټکټونو لپاره درخواست غواړي نو هغه به هم د هغې سیټونو لپاره غواړي کوم چې په آئین کې مطلب دی تعین شوی، لکه د خپل ځان نه نه څوک سیټ زیاتولی شي او نه کمولی شي. نو دغه یو مجبوري ده او دې ځل لکه د هر چا د پارټۍ خپل منشور وي د انتخابي، نو مونږ په انتخابي منشور کې د دې سفارت کړی دی چې که چېرته زموږ حکومت راغله او زموږ وخت رسېدو نو مونږ به د دې تعداد زیاتوو.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان وای چې ګوند یې د اقلیتونو په ګډون د ټولو هغو خلکو لپاره غږ پورته کړي چې د نسلي توپیر ښکار دي او د پاکستان حکومت ورته پام نه کوي.
پاکستان پیپلز پارټي هغه واحد پارټي ده چې هغه اقلیتونو ته باقاعده ټکټ ورکوي او د ټکټ په یعنی یو خزم ته هغه دي چې کوم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونه دي. دا هغه نه علاوه چې او هغه شملو ته راولي چې هغه د خپل حقوق او د خپل ذات د پارنه او اصل ته ایزرشن په سنت کې منګه په جنرال ټکټ باندې اقلیتونو چې کوم دي دا راوستي دي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړي محمد نذیر بیا وايي ګوند یې له وړاندې نه د اقلیتونو د سیاسي نمائندګۍ ثبوت ورکړی دی. نوموړی زیاتوي
کزه دا خبره وکړه چې دا یو واحد مت ده پاکستان چې په دې کې د مینارټي کسون چې کوم دي کنه اقلیت ته وایي چې هغه الحمدلله عزت محفوظ دی او جان یې محفوظ دی. بالکل مونږ په ټیبو پر دې خبره ہے شوی دو پی ایم سره شوی ہو یا سیف سره وو زنه وای اکه نه بس دې سره خبره شوی دو کنه.
د رادیش سنگ ټونی او د نورو اقلیتونو د غوښتنو په لړ کې مو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي قمر نسیم وای د سیاسي ګوندونو د اداوې ناسمې دي چې ګوندې اغي د اقلیتونو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړی زیاتوي حکومتي استازي د ولس غږ پورته کوي نو باید سیاسي ګوندونه په ولس کې توپیر ونه کړي.
سیاسی پارٹیانو کوم چې په حال ته وګورو نو مذهبي اقلیتونه پاکستان کې چکم دي نتی وخت یو ډیر خوفناک صورتحال دی. د عدم رواداري د برداشت او د نفرت په یوه سیاسي خلکو هغه هله ځل کله هم نه کړی پاکستان کې چکم اقلیتونه تر کم خپل جایز مکان دغه ملاوشته ډیر کم سیاسي جماعتونه دي چې هغه اقلیتي انا نمائندو له خپل لکه شروع ورکړی دي یا خپل کابینت کې غوښتل دي. نو د اقلیتونو حواله سره پولیټیکل پارټو په لیول باندې ذاتی طور باندې موږ ګورو چې نه چا په قرارداد مخې ته روان دي راغلي نه څه قوانین داسې مخې ته راغلي دي.
اوریدونکو دا به د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونه په اړه سرای لره نو ضروري ده سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه ځني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.